السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سندستی را خوشی کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسلې حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خپرونو مسؤول ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول، چې نور وروسته خوشی شول، خو محتاج لا هم په بند کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د محتاج د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز د خپلو سرچینو په حواله ویلي و چې ښاغلی محتاج د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې نیولی. محتاج په تیره یوه میاشت کې دوهم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ترهګریزو حملو، بې دلیله نیونو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. طالبانو بیا تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغو اندېښنو څر نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دومره تایید کړی چې یو شمېر امریکایان له دوی سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 واشنگټن اگزامینر رسپانس ته تایید کړی چې دا مهال د جورج ګلزمن، محمود حبیبي او رایان قربت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همداراز په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپورونه وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستان رسنیو د قزاقستان د سیمه ییزو رسنیو له قوله خبر ورکړی چې په پام کې د غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحدي سیمو کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي، خو دا جزئیات نشته چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته څه اندازه غنم صادر کړي. او د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جودو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیزاد نن له خپل اتریشي سیال ویچد بوروکشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په 4 ورزشي سیالیو کې د افغانستان څخه 6 ورزشکارانو ګډون کړی چې 3 هلکان او 3 نورې نجونې دي. یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې افغان باسکل ځغلوونکی دی چې د 1500 باسکل ځغلوونکو په منځ کې 6 مقام خپل کړ. د پاریس اولمپیک لوبې د جولای په 6 پیل شوي او د اګست په 11 به پای ته ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سالور کالا، 15 کالا، 6 کالا، داسې کسم مالیدله چې 10 کالا کوجره نه ناسته ده او دای تللی دی په خواره او مزدوری پسې.
میرمن آمنه مایار و چې د افغان نارینه و د مسافرت پک لغیدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ وي.
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته، هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار سې په بل ملک کې شو، نو خامخا زمانې بلاري کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه ته راځي، هغه اقتصادي ستونزو ته. نو زما په فکر باندې یو نارینه ته به هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
داسې حالت هم راغلی چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دی شوي، ځي خارج ته کنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کېږي، مسؤلیت اخلي، هماغه ښځه هماغه خپل میړه کنه، یعنی مریضېږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کېږي، خو نشي تلای خپل لیوال ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویشته، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواښې خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلن، یعنی ښځه باید سپورټ کړي، ښځه سره باید اوسي، هماغه خپله ښځه خپله میړه خپل مشکلات باندې ښه پوهېدای شي. ښځه نه پرېږدي، یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګو نه پرېږدي چې زوی یې ویسي، ولې که زوی مې خپل ښځه ویسي مونږ ته پیسې نه لېږي، او چې دلته پیسې ولېږي بیا هغه ښځه ته، یعنی هغه پیسې نه رسېږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالي خوراک وي، ښه ژوند وي، هغه ورته نه برابرېږي، ځکه وایي نشته، همدومره لېږي چې هغه د کور خرڅ کېږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلان مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو ښځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خو نشي کولی.
نارینه هم وایي چې که چیرې په هیواد کې دننه کار وای، دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل؟ د خوست اوسیدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی، او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما در که، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم خلیج ملکونه، عربي ملکونه چې دي، دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته، درو کالو ته، تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر چې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې، یو لوپر زوی ورپاتې، نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوری واجی نزی، څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی، کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سیلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې، اول له سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترځي، او نیمه په کور تره لیږي، او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي، درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا دس را نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیډری ټیکټونه په کار جو کې بیا راس افغانستان ته، نو دا مشکلات تاسو دلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي، کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ورکولای. نو پلار سي په بل ملک شو، نو خامخا زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات دي، خزه ده، خزه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد، د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د
ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي. دا خو نو بیا زموږ د هغه ته راځي، هغه اقتصادي ستونزو ته. نو زما په فکر باندې یو نارینه ته به هم اسانه نه وي چې کور پرېږدي، او د خپل کور څخه، مثلا د خپلو کوچنیانو څخه، د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي، او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته، هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکلې چې د کوره څخه لیرې، او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې، خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې شزه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده. نور مسائل خو نور مسائل چې سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې د وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري، تاسو پوهېږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې عاید جوړېږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری دي موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره دي موږ ما تجربه ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن وو، د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې وو، ولور وو، د واده نور مسایل وو، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پیوزي، بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته. دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیف وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني غه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیوره ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باحساسه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر، د خواکې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی د خپله ورینداری وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پېژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعا سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورل خو حتی وهل کېږي، لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، کالک وي، عقدایي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کېږي. خو کله چې دوی بیا لویږي، شریک ژوند جوړوي، دوی هم همداسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي. دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی، د پلار سرپرستي، د پلار مینه، د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کېږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش